السلام علیکم لس بجې شوې قدرمن اوریدونکو تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې ځانګړې خپرونه کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د هیلو وړانګه د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه خپرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د مسیر پر څرنګوالي پرون موافقه وشوه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره په یو بیان کې وایي چې د درې وړو هیوادونو د اورګاډي د ادارو جګپوړو چارواکو په اسلام آباد کې پریکړه وکړه چې د اورګاډي د پټلۍ مسیر به له ازبکستان څخه افغانستان ته تر ننوتو وروسته له مزار شریف څخه پیلیږي او د پکتیا ولایت تر خرلاتسي بندر پورې به دوام کوي او بیا به د پاکستان د اورګاډي له شبکې سره یو ځای کیږي بیان زیاتوي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره یو کلن پلان هم لاسلیک شو چې له مخې یو نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړوند معلومات چمتو کوي په بیان کې یادونه شوې چې په اسلام آباد کې په دې اړه په پرونی غونډه کې په پاکستان کې د طالبان د حکومت او ازبکستان سفیر او همدرس د پاکستان د اورګاډي او مالیه وزیران هم حاضر وو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ریچارډ بنټ بیګا پر ټویټر لیکلی چې ل رسمي تور پرته د 1400 لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا د توقيف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی هغه لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپل کورنۍ لغړو سره وګوري بنټ د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې برتانیا خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال خایي بې کوره پاتې شي د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې افغان کډوالو ته په خو هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی میرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی ښاغلی میرسر وویل حکومت یې غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانون خوندي نه احساسول برتانیا متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول د امریکا یو پوځي مقام وایي متحد ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او له هم د نورو بریاو لپاره د پام وړ امکانات لري د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې له بیې له پرې کولو سره سره اوکراینیان د ډاډمن پرمختګ په حال کې دي او د خپل ټاټوبي د بیرته نیولو لپاره سنجول شوی خو په عین حال کې بېرحمانه او خونړۍ جګړه کوي ښاغلی میلی د پوښتنې ته چې آیا د اوکراینی ځواکونو عملیات درېدلی دي په ځواب کې وویل د روسیې ځمکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پڅ کړی دی ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو ټانکونو او اغزن سیم او خندقونو خنډونه پکې دي او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا جی شل د مالی چارو د چارواکو پرونی غونډه د اوکراین د جګړې پر سر د اختلافونو له وجې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده د دې غونډې د اسنادو لنډیز چې د غونډې کوربه هیواد هند خپور کړی دی ښایي چې د اوکراین د جګړې د غندنې د سند د ادبیاتو څرنګوالی او د روسیې لخوا د تور سمندرګي له لارې د غنمو د صادراتو د موافقې د ځنډولو پر وړاندې اعتراض د ګډونوالو د اختلاف اصلي ټکي وو هند چې سږکال د جی شل ډلې دورې مشري کوي په پرله پسې ډول د ډلې لغړو غوښتنه کړې چې که د اوکراین په مسله کې یووالی ممکن نه وي خو په نورو مسایلو کې باید توافق ولري
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو ورېدونکو سلام
د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجه کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي. یعنې کله چې مونږ وظیفه پرېږدو، یا مو څوک وظیفه نه راکوي، یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري. یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازم ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیت شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
چلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالیسنگ.
ولی ځینی ځوانان بی انګیزی او بی روحی وی او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري. خدا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پخوې غورځوي. بی انګیزی او بی روحی کوي. هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انګیزی بی روحی او بی میل شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. کا کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوزړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه بس بیکاری وه. کار روزګار مې هم نه و. بس یوازې چې بکیناسم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کیناستم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده. یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي. حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وسایلو لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي. حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی. ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې ورته وینل لري هغه هم لداسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي.
دوی هغه کومه ورتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغه نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته کې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې محلات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تخته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار تر پر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه ورته خوند ورکی او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کین و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار د چله دې حالت د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې اوسوک دولسم نه فارغ وي، پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړی کی زړی نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په ټولنیز برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. د سې او چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولی او هر شی چې څلورم مورید زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنې ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر و کې دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، په سلامونو او نیکی هیلو مو هر کلی کوم. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلی وي چې د همت خان د ناوړه سلوک او بدو اعمالو له امله کلیوال په تنګ او خواشینی دي. شاغا وایي صداقت او سپیڅلتیا د غوره شخصیت ځانګړتیاوې بلل کیږي. په کورنۍ او ټولنه کې د انسان شخصیت ته عزت او درناوی ورکوي، انسان ته د خوښۍ احساس ورکوي. صداقت او سپیڅلتیا لکه یو کوچنی نیالګی چې غټوالی یې وخت ته اړتیا لري، خو کله چې دغه نیالګی لوی شي، بیا نو ډېره خوږه میوه نیسي. نو که دنیا ستا په صداقت او سپیشلتیا شک کوي مخافه کیگا، ځکه چې شک تل د سرو زرو په اصلیت کیږي نه په اوسپنه. درنو اوریدونکو، راشه چې اوسنۍ ډراما په ګډه سره واورو. دا تاسو او دا هم ډراما.
پوهیږئ، زړه مې غواړي چې وزارې مې درلودای او په وا کې مې ښې چکرې وهلې وای.
وایم کور دې لغلې ډک شه، شکر چې وزارې نه لري، کنه چا به د هوا د مرغ په نوم کار کړی وي.
که مې وزارې لرلی بیا پوهېدم چې چیرته والوزم او چیرته نه.
او مقصد دا دی چې د هوا مرغ شي، هغه هم هوښیار.
نه نه نه، همدا چې خیالي اوسم خو وزرونه ولرم.
ډېر ښه خیال پله وکې. ښه، بیا نو څه کوې؟
ای، لاړ به شم یو بل ملک ته، هغه ځای ته چې زموږ د کلي جنجالونه پکې نه وي. پوهېږئ چې دا شیان زما زړه څومره په تنګوي. دا یو زه پوهېږم او یو خدای مې.
ته واخله یو پیاله چای له تورې ګوړې سره وڅکه، چې نور دې هم خیالونه قوي شي. خیالي ګله،
وایم کور دې ودان، خیر اوسې. یو ملګری مې کیسه کوله چې بهار څه ښایسته ځای دی. پوهېږئ چې له ډېرې پاکۍ نه ځلیږي، پاک سوتره خلک، اوچتې ودانۍ، ښایسته کورونه، موټرونه یې څومره لوکس دي. ای، ټول صفر کیلومتر.
ښه نو دعا وکوئ چې زمون خلکو ته والله پاک همت ورکړي چې خپل وطن همداسې جوړ کړي.
آمین. ملګری مې ویلې دا ستا ځوانۍ ته چې ګورم هسې په دې کلي کې خاورې کېږي، ته اصلا باید په بهار کې زیږېدلی وای.
وایم کور دې لغلی ډک شه، تا هم دغه په خبرو اعتبار وکړه.
څنګه یې ونه کړم؟ زه له پخوانه پوهېدم چې لکه د خارجانو په شان شیکو کاکه یم.
خبرم چې خیال پله وهي، خو په دې اندازه نه چې په تش جب د خارج خوبونه وینې.
ښه یارانو، اوس تاسو راته ووایئ چې څنګه بهر ته لاړ شم او که لاړ شم چیرته لاړ شم.
یاره وایم خیالي ګله، که زما منې خپل ناروغ پلار سره اوسېږه چې درته اړتیا لري. والکه هغه د شمس وګوره چې خبره نه اوري او وړوکی هلک دی.
عاشق الله، رښتیا وایي خیالي ګله؟
نه والا، هسې مې تاسو دواړو سره مشوره وکړه. د دې نه مې چې له امید یا سنګین لالا سره مشوره کړې وای، ښه لاره او چاره به یې راته ښودلې وه.
ای، زړه د چار چا سره مشوره وکړي، همدغه خبره ته کوي.
مه خفه کېږه، فکر وکړه چې تګ دې کېږي، په کومو پیسو ځې او څومره روپۍ لرې.
ای پلارجان ته مې وایم چې خپله یوه ټوټه ځمکه راته خرڅه کړي، په هغه پیسو به لاړ شم.
واه واه، دا دی اوس ښه شو. پوهېږي چې همدغه مځکه یو مړې ډوډۍ در رسېږي، هغه چې تاسو خرڅه کړئ بیا نو څه شی خورئ؟
خدای مهربانه دی، په بهر کې به مې کار جوړ شي، بیا به مې پلار و مور ته ښه بنډل بنډل ډالر راولېږم.
پلوشي و پلوشي،
صدیقې ترورې، څه دې ویل؟
ترور دې جار شه، هغه د کلچو وړه چې فرزانه جانې راوړي ورته یې پخه کړه چې په انتظار کې ده.
او بخه پلوشي جانې، زه له تنور سره بلده نه یمه، که درته ستونزه ونه لري زما وړه له خپلو وړو سره یو ځای پاخه کړه.
په سترګو ستا کار چې ونه کړم د چا وکړم فرزانه جانې؟ په دې کلي کې خو ته د ښځو غمخوره یې.
خدایه توبه، لکه چې زه د ټولې رشوې ما. تاسو نه پوهېږئ چې کلونه کېږي چې زه د ټولو کلو هر څه سنبالوم. تا تاسو ځوانې نجونې ټولې زما په مرستې او کوشش زیږېدلې. الکان خو لا پرېږده، مګم فرزانه له ټول نوم سره یې تر اوسه پورې داغ نه لري چې ښځو ته یوازې زیږون ورکړي. تاسو نو اوسو وایي چې د چا لاس بر دی؟
که رښتیا پوښتنه وکړي نسرین ترورې، ما کومه دعوه هم نه ده کړې. د کلي ښځې دي چې راسره مینه لري او هر کله مې یادوي، او زما کارونه لکه د کلچو پخول په خوشحالۍ او مینې سره کوي.
خیر ده کنه، زه په دې کارونو کې مکار نه لرم، خو بې ځایه دې در باندې د ګلانو تاج نه وهي چې د ټولو ښځو غم خوره یې.
خیر دی نسرین ترورې، خپله پوهېږي چې فرزانه جانه زموږ میلمنه ده او بیا مسافره ده. فکر وکړه چې له ښار نه راغلې ده او دې کلي کې زموږ خدمت کوي، که وړوکي کارونه یې په خوشحالۍ ونه کړو نو څه وکړو؟
صدیقه خور رښتیا وایي، زموږ د خوشحال خېلو کلي ښځو رواج دی چې د خپلو میلمنو قدر او عزت وکړو. بیا فرزانه جانه خو زموږ د سترګو تور ده، دا دایتوب چې ته کوي فرزانې سبق پکې ویلی او په ډېر څه پوهېږي.
خا خا،
ډېر ورته وزرې مه ورکوئ، چې زموږ په اوګو به کینی.
زړه دې نسرین ترورې، په دې پوه شه چې زه تا سره کومه دښمني یا سیالي او شریکي نه لرم، او درناوی دې کوم.
باید هم وکړې نو. بس دی نو، دې وړو خبرو پسې مه ګرځئ. موږ باید له یو بل سره ښه اوسو. دوه ورځې ژوند دی. ګورې، د خالی پلار راجی جوړ تیار سړی و، هغه دې اوس ناروغه دی او ټوله ورځ د کور په کونج کې ویده وي.
رښتیا وایې قندې ګلې خورې، په دې دوه ورځو ژوند اعتبار نه دی په کار، ولې د یو بل زړه خفه کو؟
که رښتیا پوښتنه وکړي فرزانه جانه، هر کله چې ما ګوري راته مشورې راکوي چې څه وکړم، او نام خدای مشورې ډېرې ګټورې دي. د واکسین نه نیولې تر خوراکونو پورې مې باور وکړي چې ډېرې خبرې دي چې موږ باید پرې پوه شو چې نه پوهیږو.
ښه نو، تاسو ځوانانې او فرزانه هم یوه ځوانه نرسکه ده، ښه سره جوړ راځئ. ما ته د شریفې، صدیقې او قندګل ملګرتیا بس ده.
په ما خو ډېره ګرانه نسرین ترو،
ژوندی اوسې پلوشې جانې، په ما هم ډېره ګرانه یې.
خو نسرین خورې، یوه مشوره زه درکوم، خدای دې وکړي چې خپه نشي.
وی د ملک صاحب ښځې
څه وایي؟ په خوشحالۍ اورم. ووایه
که زما اورې، تم باید د کلینیک ډاکټرې نه ځینې شیان زده کړې. اته وکړه چې ورسره مشوره وکړې او خبرو ته یې غوږ ونیسې، ځکه چې یوه لایقه او کارپوه ډاکټره ده.
وای د ملک صاحب ښځې، له خندا دې مړه کړم. زه له هغې نه زده کړم. اورېدلې دې نه دي چې وایي تجربه د علم مور ده. زما تیر ژوند ټول د امیدواره ښځو سره تیر شوی. زما تجربه د ډاکټرې له سنده اوچته ده، هغه باید زما نه مشوره واخلي.
چه خیر دی، خدای دې زما په ګوت را کړ. بیا زه او ته حساب او کتاب کوو. سوک چی؟ اوز دومره شوی چې له ډېرې بې حیایۍ نه د ټول کلي په سترګو کې خاورې شیندې. ورور چې څومره ستړی شوی یم، هغه پخوانی زور راپاتې نه دی. صبر چې دېونې ته ډډه ووهم. چې چای خوند راکي. ورور دا څوک دی چې دې خواته را روان دی؟ او دا خو همت دی، همت مصیبت. کیدای شي چې ما ته هم یوه ورځ مصیبت جوړ شي. څوک څه پوهیږي؟
السلام علیکم میرا خانه، کاری چې خستړی شوی.
وعلیکم السلام، ستړی مشه همت خانه. راځه راځه دې خواته راشه، دغلته زما مخامخ راته کینه.
ژوندی اوسې؟ ولا ډېر ستړی شوی. دم دې تیږې په سر به دې ونې څنګ ته کینم.
ښه کوې، هغه مې بې له دې نه کیناستو ته ایښي.
ولا ستا کارم ښه سخت دی، نه شپه لري او نه ورځ.
څه وکړو همته، کار دی نو. خو عادت مې ورسره کړی. واخله چې یو پیاله چای هم درته واچوم.
ژوندی اوسې، صبر چې زه مې پښې وغځوم چې دا چای هم خوند وکړي.
هر رقم چې راحته یې.
رښتیا معامله دې څنګه شوه؟ کس دې پیدا کړ که نه؟
ولا تر اوسه نه.
په چا خو شک نه لري؟
یاره څه وایم همته، شک کول ښه کار نه دی. وایم هر څوک چې وي آخر به رسوا شي.
رښتیا وایې؟
اوهو، دا د همت بوټانو تړی خو بیخي د هغه چا بوټ ته پاتې کیږي چې د اوبو وارې غلا کړی. هو، یعنی چې د همت کار و. ولی همت کیدای شي چې یو بل څوک همداسې بوټان ولري. نه نه، همداسې فکر کوم.
په څه فکرونو کې ډوب شوې؟ لکه چې زما بوټان دې خوښ شو چې ورته ګوري.
نه نه، همداسې مې کتل، خوښ مې شول. ښه بوټان خو دې اخیستې دي.
له سر نه دې جار واخله.
وایم ژوندی اوسې همته، خدای دې په خیر در باندې زاړه کړي.
خیر دی که بدله یم، زه ورته تیار یم چې در سره بدل کړم.
څومره هوښیار دی، غواړي چې خپل زاړه بوټان زما له نویو قیمتي بوټانو سره بدل کړي.
خدای دې وکړي چې وغولېږي. ولا ښه کلک او قیمتي بوټان خو لري، مخکې له دې چې پښیمانه شي راځه چې وغولوم. پوهېږم چې ستا خوښ شوي. ها واخله، د سر نه دې جار. خیر دی چې ستا لږ زاړه دي، زما نه وي.
ماته وایم بېغمه اوسه، زما هم نه وي دي، خو ستا بوټان مې خوښ شول.
راځه راځه،
بوټان دی راوباسه ها مبارک دشه
واندې دې ټول غږ به سبا واوري
شغه بچیا زه پوهیږم چې همت هغه زرګون موږ نه په ناحق واغسته خو باید بیرته ترې واخلو دا خو بیخي ما او تا ته د شرم ځای دی چې یو څوک هسه موږ نه پیسې وخوري
ما ته نه وای نور خلک له ما نه ځان ساتي او همت په ما برابر شو آخر به مې په ګوتو راشي تر څو چې زړه مې نه وي ورته تور کړی داسې نه پرېږدم پوهیږي استاد پیروزه چې یو راز یې هم راسره دی
ښه کوم راز یې کومه خبره درسره لري
هغه یو کار کړی چې زه ترې خبر یم
څه کار
نه دا خبره باید یوازې له ما سره وي
ته اوس دومره شوې چې خپل استاد ته دې راز نه وایې پوهیږي ته په همدې خاطر په جنجالونو کې بند پاتې کیږي
پوهیږم خو خبره دا ده چې زما یو انډیوال هم پکې لاس لري که ووایم هغه ته تاوان رسیږي
هغه څوک دی ووایه چې غم یې وخورو
پېژنې
ښه نو ووایه بې عقله
هغه نه یې عاشق الله منځ کې سره د غلا معامله ده
د څه شي غلا
وایي څه موده مخکې هغه بنجاري چې په موټر کې کیسه کوله
ښه د چرګ د غلا قصه وایې او هغه د نایي د ډول د چودلو قصه
هو هماغه دی څو شپې مخکې عاشق الله راته وویل چې یو ځای ته ورسره لاړ شم زم د انډیوالۍ په نامه مخکې شوم خو پوه شوم چې د چا د اوبو وار غلا کوي
ښه خیر دا هر کاره دی هغه هم ټول غلط کارونه کوي
تر اوسه څوک پرې نه دي پوه شوي وایم چې د میراو په ګیر کې ورکم چې خپله جزا وګوري خو زما د یو انډیوال لاس پکې دی
ښه نو باید انډیوال ته د یوه لاره جوړه کړو اوس نو باید زه او ته په دې باندې فکر وکړو
اوس تا جانه همت ته باید جزا ورکړو خو چې انډیوال ته مې تاوان ونه رسیږي
زه یې هم خوشې نه کړی یم زر افغانۍ خو کمې پیسې نه دي پله پوهیږي چې په څه جنجال په لاس راځي او بیا زموږ حق دی ولې خپل حق بل چا ته پرېږدو
رښتیا وایې استاد جانه
ته راځه زه به یوه سمه مشوره درکړم تر څو همت خان داسې جرأت ونه کړي چې د بل چا سره داسې دوکه وکړي دا دی تیاره هم په خیره ورسېده ملک صاحب ازار خانه څوک دننه نه ځو
نه نه دننه خو نه پرېږدي باید همدلته بهر صبر وکړو
هلته ولې نه پرېږدي
ټول خلک همدلته خپلو مسافرو ته په تمه دي ته نه ګورې ورته وګوره
ملک صاحب ګوایه چې چا نه پوښتنه وکړو
پوښتنې ته اړتیا نشته خیر دی همدلته ورته صبر کوو خیر به راورسېږي
ته صبر وکړه ملک صاحب پوښتنه ښه شی ده زه به د حقه سړي نه پوښتنه وکړم
چېرته روان شې والک
ته صبر صبر ملک صاحب دا دی د کس نه پوښتنه کوم درځم
سمه ده سمه ده پوښتنه وکړه چې ستا په زړه کې هم غوټه پاتې نه شي وای وای عجیبه سړی دی ورته وایم چې دلته مو انتظار وکړه انتظار وکړه خو نه کوي نه پوهیږم
ملک صاحب هغه کس ویلی تر هغې چې مسافر د تیارې څخه کته کیږي لږ وخت نسی
ښه ښه خیر دی خو عاشق الله ماسه رانه اوس شیردمان به څه وایي چې دوی مې بېل ډوله زرني هرکلی کوي
ښه نو که هغه ظالم به د عاشق الله ډول نه وای مات کړی اوس به م د ځان سره راوستی و یاره ملک صاحب سخت راز به د ډول څخه جګ کړی وای
هغه دی هغه مسافرین راغلل راځه چې لږ نږدې ورشو
راځه ملک صاحب دې خوا راشه دغه لاره راشه راځه
دا دی درځم درځم خو ګوره والا که پام دې ونیسه یو جګ قد ځوان دی او اتمی یو بکس هم ورسره شته
ملک صاحب شیرزمان پیژنم ښه یې پیژنم همدا اوس مې د هغې څېره په سترګو کې تاویږي وراتاوي ملک صاحب هغه نه دی
کوم یو ښایي چېرته دی
هغه دی د هغې لویې دروازې سره
هغه دی ومې لیده
هو ولا پخپله دی هم هغه دی شیرزمان دی
راځه لږ نوره وړاندې ورشو درځه د پلار زمریا زه راشه کنه
سلام سلام پلار جانا شکر چې بیا مې ولیدې
ستړی ماشه ستړی ماشه په خیر راغله د خپل پلار زړګیا وطن ته ښه راغله په خیر راورس دې نه که ښېږه راکه زه
ژوندی اوسې پلار جانا راکه لاسونه دی چې ما چوی کم
ستړی ماشه شیر زمان خانه
استاد فیروزه ته یې والله او په بالله چې هېڅ تغییر دې نه دی کړی څنګه یې
راشه راشه چې یو بل ته غېږه ورکړو بس له ډېره وخته مې ولیدل
راځه راځه څنګه یې ښه صحت دې ښه دی کور کې ټول ښه دي
سلامت اوسې کشر ملک صاحب
استاد فیروزه پلار جان مې چې وي ماته ملک مه وایه دا زما د پلار مقام دی
دې لپاره کشر ملک وویل په دې مانا چې زه مشر او ته کشر زما مې وچه عاشق لاله ډوله او چرني سره راولم افسوس چې ډوله ورته مات کړی و.
خدای چې نه دې راوستای، ستاسو راتک هر څه دی.
مشر ملک صاحب او کشر ملک صاحب، قرار قرار به لاړ شو له خیره.
او ښه دې ویلې، لاړ شو چې مورې په انتظار ده.
ریښتیا ولې مې د مور رانه وستله؟
زویا، کور دې میلمانو ډکو، مور دې له هغو سره پاتې شوه.
ولا تم ریښتیا وایې، نور به لاړ شو، مور کې مې په انتظار نه پرېږده.
او درځئ چې ځو، راځئ.
موری ونچا گل راغه
نستری کی دی روخانه بیا چا غاری چوکڑی
مے زوراوا اوس میں شاب سوئی نا پاک شیاں نخری
اخا چی دا سی دا خیر دے بسکٹ ورتا واخلی
بلر می لکھیا وئی بسکٹ رتا واخلی اخو نا پاک نہ دی
آرام بکریما
والی بکریما
کی دیشی تاریخ تیر وی او دا کریم دیر زر خرابی گی
او تاریخ ما گوری
ارزور تغا کوم چې قلا ته راشي لارجان به مخبل تاریخ وګوري
د شمس موري
ها څوي
راځي چا ویلې ته وروزو چې زم د اونچګل سودا وګورو
ها پسترګو خی ودرګي چې په بارنده کې او فرشا ورکم
اونچګل کاکا بسکټ خود راوړي
هر رقم جو غواړي لرمي کریمدار او بکریما این مالگی والا اوہو دا خو حاجی سے پا مویلی تراوت لے دے السلام علیکم حاجی سے
وعلیکم سلام تراوڑا سودا دی چیچا دی راوڑی دی
پسترگو داد در اغلم
غنچا گولا سودا دی پا فرش کی دا تی پایی گی چی دی شام سپلار دیر دی باندی نراوزی پام دی خاطر مدل تا ویلی تراو گفتی
مخیلار خبری اول با داد علک بسکیٹ بار کرو دیر وار خطا دے
دادے پلار جانا تاریخ یو گورا
حاجی صاحب یہ پلان پا تاریخ ماریخ نو پائے گا تو کلی بخار کیا خرم عادل تا پا کلی کی خار سوم او شکر تو روسا سوگ ندینا جھوڑا کری
تصبر دادے پیدا میکو دادی بد ندی وقت نیک دیر چی خلاشی
دا بسکیٹ بیام خدی بد ندی
تاریخ دیر مهم دے روس تلدی باید غنجا گولم دیشانو تا پامو کی
اتمن دا کار کوم حاجی صاحب بیخی بیغم اوسه
دغه بل خده دغه را تا واخلی
غونچا ګله دنداسه دراوړی
وای هغه مې څنګه نه دراوړی هغه م تر ټوله خای دا دی واه
افرین والا په دې واره پکس کې ټول دکان راوړی
سو کوم دا زما کاروبار دی حاجی صاحب باید دغه ته وړی کی اړتیا وي پوره کم
نشم سپلارا تا څه خستلیر دی شو
او رښتیا یو وړه د یاداش کتابچه مې په کار وه
دا حاجي صاحب واخله بالکل ستاسو فرمای سره برابره کتابچه ده همدا اوس ملک صاحب اصغر خان سره وم هغه هم لکه ستاسو غوندې کتابچه واخیسته ویلې شیر زمان راغلی باید مصرفونه ورته یاداشت کړم
ها زوی راغلی
زه خو نه وم خبر هغه کله راغلی
یو څو ورځې کېږي
خدای قربان دې شم لڅ پلار څه زوی
او زوی ډېر تکړه حالت دی هی په خارج کې پانتور وویلی
واخله د شمس پلاره دا واده وخره چې نا وخت نه شي
ته وګوره چې بیخي مې یاد وتل ته ناروغي پښتنه مې دی و نه کړه حاجی صاحب اوس څنګه یې
خیم ورسره کلک پریز کوم او ډېر چورتم نه وهم
خه کې حاجی صاحب هم داسې پکار دی
خوشحال کاکا
سردار خانه زو تو خو هم زولیو اوس ما تا ولی کاکا وای
خوز پم دی نامه ما شو شوی غرطا وارو که خوشحال کاکا در توی زما ما عدد شوی
توکی کام پوهیگم ده دیل پارا چه خپا نشه دام یو پیالا چای او دام تورا گولا
ولا پده کار سره دی نوم گتلای تول خلق استادی چای او گوری صفتو نکیوی
خانو حمدا لرو او ملګرو یارانو سره ویشو
سلام علیکم
وعلیکم سلام
استړای مشه چنارګولا
خیر اوسې
چیرته وی چنارګولا ته دومره فکر نه کوي چې د خلکو غنم تروسه پورې پونو باد کې پاتې دي
خوشاله کا کریکتیا پښتنه وکه آشو غلام علامه ده دواړه تلی وې مات مصیبت پسې
خښه چې په یاد مشو ویګې چې زېلې یو راز نام خبر شوایم
خدای خیر کوم راز سردار کا
فکر کوم چې دی او بو پغلا کې مات خانم لاس لري هلته دی بوټان او پلو
چنار ګله بچیا لکه چې کار خراب شو مونږ هم باندې پاتې شو نه بابا
دا خبره نه ده، مور خطا کیږه.
خانو سردار خانه، اوس ته په همت خان شک لري؟
شک لرم، خو کوښښ کوم چې په حقیقت یې بدل کړم.
او که په حقیقت پوه شي، په ټول کلي کې به بې عزته او بې ابرو شو. عزت والا څه کوي چې بیخي به مو د کلي نه وباسي؟ والا چې همت خان هم شهیدي ورکړي، باید ټپ منکر شو.
چنار ګلا، ته څه له ځان سره بنګېږې؟ نه ګورې چې غټ سړی درته غږېږي؟
څه څه ما ته وایه خوشحاله کا.
نه، دیوالونو ته وایم.
خیر دی، کیدای شي په زړه کې به یې کومه خبره راګرځېدلې وي.
نه والا، زه هم په همدې فکر کې وم چې دې مت مصیبت نه څه بلا جوړه شوې ده چې حسین اوبه هم پټوي، هغه هم بیا د خپل کلي نه.
زه هم په همدې چرت کې یم او حیران پاتې یم.
خو بوټان داسې کلک صنعت نه شي کېدای. نن ورځ ټول ملک یو رقم بوټان نیوله، هغه پخوا غوندې رنگ رنگ بوټان نشته.
بې شکه والا، څومره یو عجیبه خبره دې وکړه. زما استاد په کل تپاس دی، په دې خبرو ډېر ښه پوهېږي او رښتیا هم وایي.
یار، زما شک پرې ډېر دی، ځکه چې همداسې بد سړی دی او هر کار چې له لاسه پوره یې کوي.
دا خبره باید نورو مشرانو ته ووایي تر څو پوه شي چې هغوی څه وایي او څه نظر لري.
هو رښتیا وایي، همدا د خوشحاله کا مشوره ښه ده.
سردار خانه، دا د غنم د موړه شول.
یالله خیر اوسه.
والا خبره مرداره شوی، باید یو لاره ورته پیدا کړو چې له دې بدنامۍ نه خلاص شو.
فرزانه جانې، و فرزانه جانې،
مهرباني. او صدیقی تروری، راځه راځه دننه راشه.
سلام علیکم.
علیکم سلام، دواړه ستړي مشئ، راشه دی خواته. شبنم جانې ده ده کینی.
سمه ده، مننه.
وی څومره ستړي شو، ما لاړ عمر تیر شو.
نه نه، ما خدای ته هم دا وسم تکړی خاله جانې، زړه ما چاوي.
زه اوس ډېره زر زر ستړي کېږم.
انت خو نو باید ستړي شي، خپل ماشوم ته دې خیال دی او کنه؟
او ولې نه، هغه سی خو پوهېږم.
اسې خو جنت د مور تر پښو لاندې نه دی، نه همیاشت ماشوم په نس ګرځي او هماغه سره کار او ژوند هم کوي.
نو ځکه خو ډاکټران وایي چې امیندواره ښځه باید درانه وزنونه پورته نه کړي چې ورته نقصان رسوي.
همداسې ده.
تاسو ته چای راوغواړم؟
نه خیر اوسې فرزانه جانې.
نه خاله جانې، چای شته او ښه سورم دی.
زمونږ خلکو بې چایه ګزاره نه کیږي، ما ته یوه پیاله راواچوه.
رښتیا، هغه کتاب مې چې درکړی و لولي؟
هو لولم یې. ولې نه، ډېر ښه کتاب دی.
شاباسې شبنم جانې، ته نام خدای تکړه او ډېره هوښیاره ښځه یې. خو هغه کتاب کې داسې ډېرې ضروري لارښوونې دي چې باید ورته پام ونیسې.
لکه کومې لارښوونې؟
مثلا د واکسین د ګټو په اړه پکې ویل شوي دي، د امیندوارو مېرمنو د تغذیې په اړه، او ډېر داسې نور پیغامونه پکې دي.
ښه، رښتیا وایې.
ما یو ور لوستی دی، ډېر ښه کتاب دی، ښه معلومات لري، حافظه مې بده نه ده.
ځینې وختونه ملالۍ هم هغه کتاب وایي او پوښتنې کوي. رښتیا فرزانه جانې، دا تیتانوس له څه شي نه پیدا کیږي؟
تاسو ته به ښکاروي او کنه چې تیتانوس له خاورو نه پیدا کیږي، په خاصه توګه ښځې، او په هغې کې بیا هم امیندوارې مېرمنې ډېرې په خطر کې دي. نو ځکه باید امیندوارې ښځې د تیتانوس واکسین وکړي، کنه نو تیتانوس عینه یوه مېرمنه تر مرګه رسوي.
شکر دی ما خو د تیتانوس واکسین کړی دی.
ته نام خدای په دې کارونه کې ډېره تکړه یې.
اوسنۍ ځوانې میندې د پخوانیو په شان نه دي، ډېر پام نیسي. ما شبنم جانې ته په دې اکله یوه کیسه کړې وه چې د تیتانوس واکسین نه کولو نه زموږ یوه کلیواله مړه شوله. بیچاره
بیچاره،
له همدې وجې نه د نورو ملکونو په پرتله زموږ په هیواد کې د میندو مړینه ډېره ده.
خدای دې زموږ ښځو ستونزې کمې کړي، تر څو په ښه توګه خپل ماشومان وروزو.
آمین.
خیر اختیا، دوا خو د خلاصه شوې نه ده؟
نه، یو څو ورځې نورم کیږي.
ښه نو اوس راشه چې معاینات دې شروع کړم چې در باندې ناوخته نشي.
درنو او محترمو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې ملک اظهر خان له خپلو ملګرو سره د خپل زوی شیرزمان د هرکلی لپاره هوایی ډګر ته تللی و. شیرزمان د لوړو زده کړو لپاره بهر ته تللی و چې بریالی او له لاسته راوړنو ډک لاسونه بیرته خپل هیواد ته راستون شو، سو د خپل هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. خارج ته د تاک ډېرې قانوني لارې چارې شته، نو د لاس غوټه په خوله مه پرانیزئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم روختیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
خبر چا کې چنن را پسې خار غېد خبر چا کې چنن را پسې خار غېد فزل کې مې نره نره ستار غېد فزل کې مې نره نره ستار غېد وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد
د جنکو د درد جنکو کاروان چیل گذرو لچنار بغیدل کاروان چیل گذرو لچنار بغیدل